احمد تکل او د تخنیکی چارو لار خوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلی او د بحث په اړه خپلې پوښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لنډ بحث لمیلمنو سره لرو. لمړی له میرمن کړوخیل نه پوښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ و ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوې چې مخکنی حکومت کې وي نو کوشش کوي چې په هغه باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفسی او حکومتداری بهتر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راغی نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود و یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود و، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغان میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه یې د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنې انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لار به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک کې شریک کېږي، او یاسې بل موقت اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعت هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسیږي چې اصلا هیچا توقع نه درلود. شاید خود طالبان به هم فکر نکاو او دوی طبعا پیسا آمادم نه و چې هغه واک په هغه شکل لاسته راوړي دا فتح.
مننه حماد صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا هماغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کړوخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکل سیب تاسو استاذ درنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوو، لیکن کوم کو تاسو لږ ژور فکر وکړو. افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه و. دلته بهر نگر کې مونږ له داسې ستونزو سره لاس او ګریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه و. که په امنیتي لحاظ ووایه دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا تر 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیلابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یادې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هېڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول د بل چا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بل چا په خوښه او د بل چا په اشاره باندې ټاکل کېدل، او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي و. یعنی موږ ویلی شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې و. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د به حساب قربانی په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتي ورکړي او د هغوی کومه لاسپوسی
اداره موجوده. احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څو چې تاسو غوښتل او به طالبان غوښتل
واقعیت دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
وبخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه یو ښه د تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه و طالبان؟
زه راځم تکل سه محترمه، موږ و تاسې د انقلابونو خلک یو په افغانستان کې. دغه زموږ ستاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستونکي چې متحد خلک وي او امین خلک وي د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي، د دې امکان نشته. ها کدا څه شی وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخ ته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او دغه مذاکراتو په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرټنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغه هغې دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابېدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تیرې ادارې سرعلا قومندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره دې زور لاړې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهاد له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي، په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغه هم دغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسې حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و، یعنی نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه حماد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې لدې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښته او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لارې غوړه کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لمړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنو تاسو هری وته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې د متحده ایالاتونو طالبان ته چې کوم تړون لاسلیک شوی، همدارنګه بیا چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټول نورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو ته ټولو ډېر، کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شوله، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړې توګه ډېر ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسوله. کله چې خبره دا کېږي چې پخواني نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو بریدونه نه کېږي. دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث، افغانستان خپل اساسي قانون، همدارنګه د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین افغاني مذاکراتو هغه هغه بنسټ دی وي، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړون وي چې په دې باندې طالبانو ټینګار وکړي. طالبانو همدارنګه د ترکیې په ناسته کې چې یوه ډېره معتبره ناسته پیشبیني سوې چې ډېره معتبره ناسته وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوي وو، همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه، افغانستان افغان نظام. لیکن طالبانو له د ترکیې د ناست هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل شو چې بلې وو د دغه شي سقوط مخنیوي کېدلی شوی، لیکن ټولو طرفینو تګي وکړه او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړه.
تیره زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پی کوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 420 22 12 44 01. یو ځل بیا تکراروم، 00 420 22 12 44 01. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلې. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړي. ازادي په سپو کې خبرونه ده، خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ ک یا توتريخوالي ته مخ کړه، او ک پخوانی افغان حکومت، مهرباني وکړي.
سلامونه تکر سے تاسو یو ټولو قدرمنو باورونکو ته ستاسو ته ښه وای.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، ک لطفاً په لوړ غږ خبري وکي، مهرباني وکي.
دوی به سم شوی دی ډیر مننه بختله بخت زه خبرې کوم له افغانستان نه. خبره ده چې تکر سے چې ارکل چې تیر کا وګړي وشت د اگست 15 را ورسېدو دا وخت کابل کې ومه شهید حال ومه. نو هغه وخت چې طالبان نو ورنو پېټه کابل ته کابل خار ته، نو ټول حال او دا خلکو رواني په ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډ وډ حالت وو. نو زما فکر چې په هونه ورسمسر غنی پر پرته مشاګه چې وتلې وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټ شوی نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به قبل خاطر نه وتی وای، او دا ګډوډي او حتی چورم وشو به هغه په هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم چې لمیا مراد چرواګو کسان چې چور چپاولی کړي وو هغه کسان گرفتار
ونیو. تاسو نوم او بخښه تاسو نوم څه دی او لکم زاینا خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بخت ده له افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایي چې مخکې لدې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، 2 میاشتې 15 میاشتې 6 میاشتې 1 کال مخکې له سقوط نه د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو لاره د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقدامات او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت
دکر سے تاسو ملما هم یادونه وکړه ما وخت چې د قطر پلازمینې د هي کې په ور روانې وې. نو او دا په نظام هغه چرواکي چې همدارنګه مسؤول دوی به دغه څرګندولې چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ډول تصفیه عملیاتي وکړي، یعنې ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر عمل اکثر عمل لري، نو اسلامي امارت هم حتمن چې یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي، بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو مې برلاسي وسی.
ډېره زیاته مننه بخت زاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغه پوښتنې ته ځواب وایاست چې د اوس ما له مخکنی اوریدونکو نه وکړه. مهرباني وکئ.
دا حماد صاحب محترم ویل چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه. زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې دغسې ډېرو پېښو شاید یم، دا د شخصي دښمنیو په هغه باندې زښت ډېرې وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درک نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ؟ وبخې مونږ ستاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکا نه خبرې کوئ. مخکینی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دو مخ کې کورسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم سوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي. شخصي دښمنۍ خو بد دی، ولې دې مخنه نسی دی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغه پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې مال نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زمونږ دوه میلمانه دي، ښاغلی حماد وایي چې د پخوانی حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم، محمود احمدي مل زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دې ټولې پیښې د دوه کال د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شاهدان، حتی نړیوال شاهدان په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمه توان لري هغه باندې پیږي. نو اوس یار څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل څنګه دغه ټوله پروسه تر نظر استلې د تعقیب کړم ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کې ځکه دې داسې عملو سره رسول چې تر پای هم دې پرسته سره نه رسولي خبرې کړې دي او نه هغه کوم اقدامات کړې. ځکه څو واري موږ زړه دې خیانه نه په سیاست کال نه په طالب کې وظیفه لرم نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده. یعنی دا غد د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غني وای وای زه اوس هم رئیس جمهور یم، دې بيخي بعد د شرم احساس وکړي ځکه چې د افغانستان خود دې کڼور هیڅ نه د افغانستان کې هر کم پیښ رامت سولې یا ته ولاړې نه ولاړې لا غوړه څه خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای. دا غواړم چې بیرته برغلې افغانستان ته سولې یې ځول بده ورته انتقال کړو ته وسم په خارج کې ناسي وازد هاي مدایم دا د لپاره یو شرم ده.
مننه، سلامت وسې. مرمن کروخیل، تاسو خبرې هم اوریدې د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلوم ده هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما ورته دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې، بلدار خبرې د باندې وي. د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریانو درلوده، او طالبان کولی شي سمدغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړې وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب هم وویلي، یعنی دوی حد اعظمي کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وزندوي او جدي بحث ته سره کېننی. یعنی دوی باید د مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واکې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېر اسانۍ باندې معلومدار پس هغه واک پرېږدي. اما که یو جدي خبره سوی وای، یو پرېکړه سوی وای، مجبور و چې د هغه پرېکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما ترسه مقابل چې طالبان خو هغوی خو دغه بینالافغاني مذاکرات یا په غبطرالعمل په دغه باندې څومره وخت تېر کړ کله خو پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات موضوع شو، څنګه دغه ترکیې ناشته زیات امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړ، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنی ولس لوژن نه بالکل تنګ شوی، یو که حماد صاحب وایي چې انسانان د ورځ درې سو وصل کته په لمدار خدا په یو جنگ کې خو انسانان وشل کیږي، اما د جنگ نه خو همدار خلک ویل چې به طالبان اوربان وکي او اوربان نه روسته پیسہ خبر فیصلے
مننه حمد صاحب پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي د بشري حقوقو مسایل دي د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو لوکمنه دروسته پتیری وکال کې انسانان وژل کیږي دا او نور ناخوالې چې شته دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره البته مونږ همیشه د طالبانو بخې چې مداخله کوو مخکله دي چې تاسو پایل وکوي همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینه د خبره اورو چې شرایط تروس پورینه دي برابر دنجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوه شي
ته کوم څه مخکې لیدل چې د ستاسو غوښتنې تراشم یو دوه درې تعلقات وکوم د آزاد سبا یو خبره شاید دي کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د نوې خارونو د سقوط نو ورسته او کته موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دا اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی خارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې لنډو څخه پیل شو دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی خارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي ولسوالۍ او سقوط له هغه وخت پیل شو
تکل سیم کتا چې د دوی ترونو غوري له لوی خارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو موږ ستاسو هیوا د هټم نه رسیدلې شي یوازې چې ولسوالۍ کې د لوی خارونه وي موږ ستاسو ولسوالۍ ډیر محدود یو اصول قانون او
مهرباني وړاندې لار شي
او بل خبره ده چې خاکثر ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو چې په یو هیواد کې درې تلوي کاله جګړه شوې وي او مختلفو نوو جګړه استخباراتي جګړې نیابتي او داخلي جګړې شوې وي هغه هیواد په یو کال کې او په دو کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر راشي دا ممکن نه ده یعنی د دنیا لوی قوتونه دانش
حماد صاحب په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتر د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل به طرفي نه ده ساتلې تلې دي دا راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دي هغو منابعو په اساس چمتو کړی او اعلان کړی دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو یا د نظام مخالف وو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو دوی که واقعا به طرفانه سروي وکړي نو ارقام به برعکس راوځي په هر صورت یو څه شته
که د ملګرو ملتونو تاسو یعنی زما سوال دا دی چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي
ملګری ملتونه تاسو ستاسو خبرونه داسې برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده تر هغه کې چې دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک واکمنی او زور د دوی
په البته زه د ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده خو خبره ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي ل خلکو سره مرکې کړی دي او دا راپور چمتو کړی
ګوره تکل سیب منګو تاسو د افغانان د هر څه ویني ملګری ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې خلکو سره خبرې کړي وي او د ارقام ثبت کړي وي منګو ته چینه
تاسو وایي چې مونږه منو تاسو وایي چې وی په هی بوي په کوم شمیر تاسو منایو بخي او به کوم شمیر باندې تاسو منئ
موږ یو اندازې منو ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دی راغلي ما ته چې زه غنې استناد وکم خو دا اوس تاسو دی د رادیو لاري افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی دا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانې ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، دا د دوی ارقام زمدو ته تاییدوم نشي، داسې یو ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بله، تاسې د انحصار خبره وکړه. لګورئ تکل صاحب، کله چې د داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي، موږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډېره اړتیا وي چې تر یو څه وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده، او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی دی، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي، هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل. تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي، په کار همدا ده، معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لاسه وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزي نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هېواد څخه، دا ټولې بېرته اعاده کېږي. لهذا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي. د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او هغه دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، که د محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دي په واک کې.
ګورئ، زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته د قابل د قبول ده. او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي، دا هېڅ افغان نه مني. یعنې زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي. موږ تاسې ګوره، په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي، لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي. لیکن جمهوری نظامونه چې موږ او تاسو ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ او تاسو داخل نشو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسې چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپي، د دې اصلي اهداف دا وي چې د درېمې نړۍ هېوادونه د لومړنۍ نړۍ د هېوادونو لاس ته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي. ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خپرونه کې بس پې وکړو، په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکې زهرا پروانی په مستقیم اړیکه را سره ده، دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما تکل صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تان. شما موضوع خوبی را انتخاب کردین. ما میخوایم بگویم که متاسفانه هنده یک سال که گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار ما مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. اصلا اینا به جز که وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانما سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوالم از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډیر زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکي به څنګه کیږي. د سیاسي چارو شننکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی له خبرونې سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزی سره زموږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شپه د اوریدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
بله، سلامونه ونه کې هلې تاسو محترمو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شنونکو.
محترم تکل، زما نوم محمد موسی نوری قربندای دی، د تهران سره تاسو پړی کېم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بل اخره دولت 55 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کوه چې طالبانو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکوئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای خبرې کوئ؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم د سید احمد سیده یو کال کې څو خلک مړه شوي دي، د خپل ګور راپور څو خلک مړه شوي تا ورته د دې حساب نیولی ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت خپله په ولایتو کې ناستو، په خپله طالبان حملې پرې کولې او امریکایانو سره یې ورباندو کې چې هغه کفارو او افغانان وژل. دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي، او د پایتخت دې ونیوه. او دا اوس به دهغې څوره پساده به دا پاسپورټ کې مخ دی د ډاکتر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو اوس به دا پاسپورټ کې ته واشه د څوره وره پساد کې روان ده. دا یو نکاح مخ ده په 100 روپۍ باندې و، اوس به په 1000 ډالره ده. ګوره دلته تاسو چې حکومت ونیوه، اوس یې ونیوه، اوس خلکو ته کار پیدا کړه، روزگار پیدا کا، امسایگان سره نیک را وبت نشه وا غنی زما ګوره ما اوس تا زتا ګوره بنادی خبر کوم، ما د شه ګور ارش ډیر خلک یا ورولی په آزاد هر کې ما سره فرید سره
سره موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبر لطفا رلاندې کی، مهرباني وکي.
خبر کوم چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي، آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل. دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي انتخابات کې چې هر څا وګټل. ولی جمهوریت د افغانستان دی، ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده، ګور دي بیان ازادي په د فعال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واوریدې، ډېر زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه ل ازادۍ رادیو اوري، خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونه سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونه ته خره غلاس، تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زمونږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتک شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوي دي، اوریدونکو هم خبرې وکړي. خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتک شوی؟ لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تاګل څه تاسو در دون ملما او ټول اوریدل کټه ترما تقدیمو متاسفانه د باس اول نه نوم، اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرونه کړ. ګوري، یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. متاسفانه په کې یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لوی او اساسي ستونزه د افغانستان د نوي سیستم یا نوي حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت، هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او ډېر ضرورت د ده ده چې یو دولت د ده په څنګ کې چې خپل متشکل عن عصر جوړوي، خپل مشروعیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه، اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په ننني علم چې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده، چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه برخونه عبارت د دې دي چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئنه اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري، او لکه د نور مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه تېرې اون کال کې هغه ارکان چې نړیوال مراکې ثابته وي او ظاهری وضع د افغانستان خیلی د اقتصادي امنیت به شاتک پال کده. متاسفانه وضع ډېره بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نه لري، کار نه لري، د روزمرهش وارد امکانات نه لري، سي خدماتو ته لاسرسی نه لري، تعلیم و تربیه ته او لوړ زدهکړو ته هسې چه لازمه ده لاسرسی نه لري. فزیکي امنیت په ارتباط متاسفانه سنوی ده چه ظاهرا دست خودل کیگی چه حاکمیت در افغانستان به سراسر کفپور ده، اما متاسف سره ده دیر جنایی واقعی و ده خودکشیگان و ده ترون و ده هدفمند و مشن و اخبار پریدی. یعنی اگر فیزیکی امنیت هم از چه لازمه را وجود نلری، نور اصلاحاتی داره لوی عملیاتونه که اقلی مذهبی اقلیتونه در شدید فشار لندیدی. ده اگر شایدی که متاسفانه
سالگزای صاحب او بخی خاغلای حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته، دوی مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د یو نظام د چې نوای رامنځته کیږي، که هر نظامي پخوانی دولتونه هم د خلق دیموکراتیک ګوند مثال ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوی رامنځته شوی، دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري.
زه فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاسي سیاست کې په ممکن لحاظ نشي تعینېدلی. یعنې دا ډېر په ټول احترام ښاغلي حماد ته، موږه دوی د ځان له نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې، نسلونه یې وخوړل. تاسو وګورئ لري چې څلور څلوېښت کاله کې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کېږي. اوس باید افغان ولس دته کښېني چې دا بله څومره موده ده، او دا موده هم هېڅوک نه شي تعینولی چې یو ورځ ده، یو کال ده، لس کاله ده، څومره ده. دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنه باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادو د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت ترمنځ مسافه وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي، زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې دا درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یوه موضوع ده چې معلوم ده، څنګه چې استاد ستانیلي ټول مسایل ته ډېر ښه اشاره وکړه، نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولای، بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار په څیر ارتباط لري. دا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید، اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو به ډوډۍ خرڅ کړه، دغه اسانه به حالت نه دی، عادي حالت نه ده چې خلک نور هیڅ رای لاره د عاید نه لري، بلکې به ډوډۍ
سوال دا دی چې څومره تمه شته چې انحصار پر واک منه انحصار به پای ته ورسیږي.
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي، ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واکې په زور لاس راوړی او د حق دی باید همیشه وساتي. او کلم به وای چې همدغه همه شمول هم نه ده، ځکه په دې کې ترکمان هم شته، ځکه په دې کې کوم پنجشیری کسه وغه ده، نه پکې همدغه ده. دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی، یعنې ته تاسو راتلی د خو تاسو خپله خوښه ده چې فکر کوئ چې تاسو راځئ د جنګ لارې نه حاکم کېږي او د بدایمي ده اختیار تاسو دی، ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریفوئ. کوم ارزښت؟ خلق هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بیچارهګان اولین ځل د مکتب حق ولې هغه ځي بندیخانې ته اچوي کنه؟ یعنی یو دغه د چپیان په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کولو ښځې بندیانې شوې، چې هغه معلومده په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار راکړه او اجازه د مکتب راکړه، هغه اخلي بندیخانه ته اچوي چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي، بعد خلک هیڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت نه پورته کوي چې خلک خوشاله اوسيږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف ته خلکو ته قبول نه، بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې پاسپورت رئیس ولس ماشال ملنه هغه په کار پاسپورت ته کار دي او زه نه سم پوره کړم. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي، دا شل ملنه څوک دي؟ د مملکت خوري نفوس ته لري کنه، و د شاته د شتي سي واته ته ملنه خو عاشم د باندې یو دیش ملنه مې پات بغه کې شل ملنه پاسپورت وایي چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپل دی ارزیابي وایي چې دا خبره کومه ته خرابه ده چې باید بغه کې بدلون راوړي. اندي هغه یو تلای فرصت سره وراله چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته ونه خسه هر څه د مشوره ورکړي، او کله چې په هر طریقه چې دی وخت ورسېدل دا خو یو فرصت وو. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخوانی حکومت کې هغه ایسته کې دوی دومره کارونه وکړل چې اوس اروپا پخوانی حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي، څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل.
مننه.
فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب، تاسو هم راسره یاست، ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي، نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب، د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی، ځانته د ملي مقاومت ډله وایي، یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي، دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سوله براولي په افغانستان کې، او یا به یې ځای ونیسي؟
زه به هڅه وکړم چې خبرې راوونه غواړم، خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې مېلمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ. مسله دا ده جناب ټاکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره و نن د دې په منځ کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه د قدرت پر سر دي، او د دې په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي، د دې په وړاندې چې کوم مسلواله جګړه روانه ده، هغه هم د ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده. په ایران کې کناسي وسوي، په ترکیه کې کناسي وسوي، د ډېر ښکارا ویل سوله چې باید د دې تک واکه وا سهم ورکول سي. نو هر شیبه چې دغه خلکو ته په واکه سهم ورکول سي، د دې ستونزو حل ده. یعنی د افغانستان لپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ لپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ لپاره، د فکر د ازادۍ لپاره، د بشري حقوقو د مسؤلیت لپاره، د مېرمنو په وړاندې د کار د زمینی لپاره، د انجو پر مخ د مکاتب د خلاصول لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د نړیوال تعامل لپاره، دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم د پاره ده او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت د پاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی سوی. یو ډله چې حکومت ترازی یا واک ترازی هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې هغه اولفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز قانون نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هر څه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلاب وروسته هر څه له صفر پیلېږي او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام او ماشین چالان او هر څه میسر و، لکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو، دا په هیڅ عنوان افغانستان شیو خواته نه بیایي، او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغه جوړه وسي او واک سره تقسیم سي، سبا بیرته د واک سره باندې لکه نن چې د نن طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان شپېره کې مېرمنه، ځوان، سپینږری، ټول شامل دي. هر قشر د یغه فکری ازادي، د یغه ایدیالوژي ته احترام شي، د یو ایدیالوژي پر پلي کولو باندې چنګار وي، کغه د وسلوال مقاومت، کغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړئ، په دې خاطر چې زیاتې خبرې د طالبانو حکومت ته متوجه دي.
جناب تکل سبیل کوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسائل بیانې چې کومه تاسو وایم لمړی خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب ستانګي سره یاد کړل، نو کوم ګټه چې وګورو عملا رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره ده چې مونږ نړیوال کومګه دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کاله يرغل کړی، او همدغه هیوادونه
همات صاحب هغه هیوادونو چې يرغل نه وکړي هم تاسو په رسمیت نه است پیژندلې.
بله، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په يرغل کې سکیل نه و، هغه دی يرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاند نه ده، نه پیژندلی
لاندې ده. جناب استنګزی صاحب، کچيري متاسي کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت موجوده، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود ده، د افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود ده، یو سفیران دلته موجود دي، فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډیر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
سره نور
مسایل. بل مسله د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، کوم ګټ تاسو لږ واقعیت درکو، د نیورونه یا خوندي د خپل کور د خپل بام خاوري د بل چا بام تور وردی، دا کوم بهرانونه چې رامنځته شوی دي، دا موږ افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف نتریا پوری چې کوم خلک وتښتیدل لري هواده، د هغوی د ناکامو پالیسوی او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشه.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړی ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو او زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان ویني اوس چې اسلامي امارت کوم حقوق ورکوي. اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوی دی. بل موضوع دا چې کاروبار
میرمنې کاروبار نه لري، لکور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او لوګي مري خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب دی بډوډو کاروبار دی جمهوریت راپاتی او پدیده مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود وو په تیر جمهوریت کې چې په ټول کلی کې یو فرد نو پاتې چې خپل بډوډ نو خرڅ کړی دا د هغه وخت په دیدی باید په نوي نظام ونه تپل شي او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي عوامل یې همدغه د تیر نظام ناکامی پالیسی وی دی دی یوهودی انډیوالانو دی غلګرو هغه ظالمانه روی وی اسلامي مراد خپل حاکمیت وروسته کته چې ګوري لګ عمیق فکر وکي د افغانستان کې فساد اداري فساد مالی فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده او دا اوس چې اسلامي مراد کومه بودیجه اعلان کړي ده یوازې خپل عواید څخه تاسو وګورئ نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې د تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیونه افغاني عواید
احمد صاحب هله د چې اساسي پښتنو ته جواب وایست البته موږ خو پیګو چې ځین اقتصادي فعالیتونه شته مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظر په مجموع کې ډیر زیات ورسته پاتې دی په دې باندې ټول خلک پیږي بلې
خدای اساسي پښتنې تکل
ته دي عوامل باندې
خبره وشي ناکام کړنی وی او دغه د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجراتو دفاع نه کوي مګر خبره داده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو جواب نه ویلی
تکل سه د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده موقته موضوع ده تاسو ولیدل چې اسلامي امارت اعلان کړی
دی یو کال تیر شوی
زه د هغو د اسلامي مراد د هغو طرفدارانو ته خیمه چې زه په خپل په همدې حکم او په دې کړنه باندې ځنی وکړل رم دا باید وشي زه د دوی سره همغږی یم لیکن نا امید نه یم جناب تکل صاحب
امید
شته چې ډیر ژر به دا موضوع حل شي
ډیر زیاته مننه د خبرې سره راټولو زمونږ د خبرونې وخت ډیر کم دی یو دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکو چې د خبرې سره راغونډې کې اول ستانګ ځای سره مهرباني وکړئ تاسو
والد حماد صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم لطفا تعامل او پرسمیت پیژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرانس ښه مثال ده پرسمیت پیژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره ندي د اوس هم د افغانستان بیرغ بشیرانو په سطح خلک لري دي د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هلته کېښودل شي یعنې دوی د سابې په عنوان هلته ورکړي دانونه په طرف نه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په نه وخت کې درلودل د هغه لپاره سقوط وکړل چې شاید ټولې خبرې زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو
مننه
دا چې باید خپله لاس سره وړاندې منعکس کړي
ډېره زیاته مننه میرمن کاروخیل
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي نتنه چې په خوانې نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي باید دغه واټن چې رامنځته شو د لبین لاړ شي او جدي اصلاحات ته مخه کړي غیر دغه نه هر نوع دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم چې قابل دی قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی
ډېره زیاته مننه میرمن کاروخیل آزاد صاحب تاسو لطفا
نظام ته خورالې نو وقته سوتو ټول وړ نه خصم دغه چې نظام ترې سقوط سره کنه طالبانو د توان نه درلودې چې غره په جګړې باندې د نظام سقوط کې فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوګې کچه تر 9% لوړ شوې ده 9% خلک چې شاوخوا 10 میلیون انسانان د هغه دوه وخت ډوډې نه لري همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو باندې د نور اقشار رټل شکه جکول دا ټول د دې بایسکی پوهیږي چې افغانستان رسترول شاته روان دی تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نوم یې پاکستان دی دغه نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه سي طرحګر لکل ظواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او افغانان په یو ټغه ټول نه کړي د ټولو اقشارو احترام ونه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې شندې له بده مرغ سوچنه دا وضعیت د خراب وضعیت ډیریږي
تیر ازیت مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد په نصر الله سانګزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق هم